ادامه دارد. با ما باشید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس چې و بجې دي توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر دې شو زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د سیلونو له کبله یو دېرش کسان مړه، څلور اویا ټپیان او یو څلوېښت نور تریتم دي. ویل شوي چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي سر له نن څخه تر دریو ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې قرغیزستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د مرکزی آسیا په سیالیو کې قرغیزستان ته 15-4 ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې افغانستان به د کافا اتلولیو په ترڅ کې له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره هم مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یو اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې شاغلی مراد د ډیرو کسانو لمنځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست لاره ومونده چې بالاخره دې څوکۍ ته غوره شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر و. د اوکرين چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري شار اودیسی نن سهار وختي د روسي لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. دا حمله د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو تر کتنې څو ساعته مخکې شوه ده. لوکاشینکو د پوتین مهم متحد ګڼل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د خبر لمخې کرملین ویلي د روسیې په سن پیټرسبورګ کې په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیک شراکت او اتحاد بحثونه په پام کې دي. دا وروسته له هغې چې لوکاشینکو د روسیې د اجرو سرچیرو د شرکت واګنر د دراماتیک بغاور په خدمتو کې مرسته وکړه. لومړی وار ده چې دواړه ولسمشران سره ګوري. د هند په مهاراشترا ایالت کې د مځکې د شویدو په پیښه کې د مړو شویو شمیر نن یک شنبه وویشتو ته زیات شو. چارواکي وایي لږته لږه 50 کسان لا هم تریتم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. په هند کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ډلې هڅه کوي تر خاورو لاندې ګیر پاتې شوي مړي ومومي. او په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک غبرګون ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوې. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږته لږه 40 ملکیان وشل شوي دي. د ډاکټرانو اتحادیې ویلي د شمالي کورتفان ولایت په مرکز العبیس کې د جمعې پر سهار د څلورو روغتونونو په شاوخوا توغندي لګېدلي او څلور تنه ملکیانې وشلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې په جنوبي دارفور کې د مدافع وکیلانو اتحادي ویلي د توغندي په یوه حمله کې 14 ملکیان وژل شوي دي. درنو اوریدونکو تاسو سمو شخله آزادی رادیو اوري. اوس د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام مو تیرونه په مستقیم ډول خبر کړی او داونه تکرارو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ،
صحت او زندګي.
در روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغیر او په روغتیا په اغیزو باندې خپل ملمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو چیلونو نتیجې شي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څېړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کېدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څېړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرینې ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څېړونکو په څېړنو کې څرګنده شوی کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې ورځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارس د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمه هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند وي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرم هوا نن سبا هوا ډېره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.9 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدې کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي عذاب چې دی هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، بيغه او څه خبرې وکړو او لنډې خبرې. یوه هغه ناروغي چې ډېره عامه وي، خصوصا په افغانستان غوندې هیوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو. دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې له تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیږو، په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي، په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایې دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع د میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو، دو د ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او داسې مایاتو نه اوبو نه استفاده وشي، نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي، هوا هم ګرمي، وجود مایع ډیر زیات ضایع کوي، نو دغسې ماشومان یا غټان زر اختلاطي کېږي او کېدای شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا ده چې شاید ډیرې خبرې په دې موضوع نه وي شوې چې د هوا تودوالی چې ډیره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرموالی تاثیر لري، همداسې حامله میندو کې هم دا ډېر، لکه چې حامله میندې د یو نفر نه د دوه نفرو د تغذیه او د هغه مسؤلیت په غاړه لري، نو طبعا او دو کې چې د عادي حالت نه یو څه د وجود ضرورت او وړتیا هم دي، هم د غذایي موادو نظر او دا زیاتې، نو په دې خاطر ګرم هوا په دوه باندې سبا ډیر زیات تاثیر لري. د وجود ضرورت زیاتی دي، قلب باندې فشار زیاتی دي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تودوالي له امله د زړه ضربان، او ځکه دغه باید د ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړیږي، د تنفس ریټ لوړیږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډیر زیات فعالي، نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتیږي، او دا امیندوار میندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ، خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدو له همداسې تنفسي ناروغیو سره مخامخ شي، اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلې دي چې په دې توده هوا کې، لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې، یو څوک چپه شي، زوف وکړي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو وشیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، په عام اصطلاح کې موږ ورته جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې. نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی، په یو لکه څنګه چې ما ویل، په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه نه تر اووه دېرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړیږي، کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي، او کله چې بیرونی هوا ډیره زیاته ګرمیږي، نو دغه حرارت تبادله کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، خو اما ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب،
او صحیح شو.
بله بله بله، ادامه
ورکړه. نو کله چې تودوخه لوړه شي، ډیره زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالی سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایات ټول هلته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربان وکړي، او تبخیر چې دی د مایاتو هغه هم زیاتیږي، چې په ورځ کې په اوسط شکل باندې یو نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جګ اوبه دا تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر ته لوړ شي. نو دغه سې د مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل، د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کړي، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي، او فشار سقوط وکړي، او دا د چپه کېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمي هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ. همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راواستوئ ازادي راډیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس پنځه څلوېښت صفر یو، بل شمیره د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلوېښت صفر یو. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سل دولس شپږ څلوېښت صفر یو. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هشمند میشي، بو بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخی ولی رامنسته کشی علت چه دی؟ پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یا بلا وریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که دی انسان مخ او کلا کلا طول بدن یا رقم غر شی، دی علت چه دی؟ او بلداره چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخ کاره کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظور ګرمه کیوي چې په ډیره ګرمي او د خولې په نتیجه کې رامنځته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورېدې. لومړنی اوریدونکی مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرم هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی د میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرم هوا کې د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او دی سږو دی اخته کېدو او د سږو دی ناروغي باید مختلف دی تنفسي ناروغي باید ګرځي. همدغه شان په ګرم هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا باید ګرځي. ګرم هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دې دوهم اوریدونکي چې وای یو رقم بدن غوړ راباسي او کوچنی دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخ کې ویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې زیاتیږي، تر څو وکولی شي چې خوله پیدا کړي، او دې په نتیجه کې د هوا کله چې هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د یخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د یخوالي باعث ګرځي. نو هماغه خوله او هماغه د غدواتو فعالیت د دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غوړوالی یا د هغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي سلا کې مونږ ګرمه کې ورته وایي، په انګلیسي کې ورته ملیریا وایي، چې دا د ګرمې هوا سره موجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات دا التهابي کېږي، او دلته دا ګرمه کې رامنځته کېږي چې ډېر ساده تداوي چې دی هماغه برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه په هغې باندې یا یخ اوبو په واسطه مینځل یا په یخو ټوټې باندې هغه پوښل، د دې په واسطه کېدی شي مثال دا تداوي شي او دغه شي، یا هماغه برخه که چېرته مخ نه نورې برخې کېدی چې هغه د نرۍ تکې په واسطه دي کتانی تکې په واسطه پوښلو په واسطه هغه کېدی شي تداوي شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پرستانه لره مهله د زما ځخ سم اوري
سم اورو مهرباني
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم دا چې زه هم دلته په دې ګرمه هوا کې د دیني مسرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم یعنی مزایکی جوړول مودن ده نو کله چې دلته د سیمټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول وب او ستنه مې حسناته تر خرابېږي خو تر څنګ ډیر زیات ورنه پزاب یم هغه پرنچای ده لدې پرنچینه ډیر زیات پزاب یو وخت چې ما د اساسیت ګولۍ استعمال کړلې بیا فکر کوم له هغه ګولۍ نه ما ته د میډې مشکل پیدا سو نو دا چې اساسیت د پاره زې یو خاص د څه باید مراجعه وکړم چې یو جنس ګولۍ را ته یادولای شي هم مهرباني وکړه دا چې ګولۍ چې هغه زما د میډې د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ په شان مهرباني
صحیح ډیره مننه او مخ ته دې چې زابل صاحب کته کې یو پښتنه به زدر نه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي تاسو د میډې تیزاب یا اسید لري
بله هر وخت زه په دې د ګولۍ می استعمال کې د میډې له مشکل سره مخامخ مې ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډې څنګه تیزاب هم لري نو تاسو باید چې دا چې له دې ګولۍ څخه پیسې نه باید وخورئ
ډیره مننه سید زکه چې تاسو ویل چې میډې ته می مشکل پیدا نه کی نو ډاکټر صاحب ته ورسو ډاکټر صاحب غالب مهرباني
خیر سي زبل سي لکه څنګه چې مخکې ما وویل د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا رامنځته کیږي او خصوصا بعضي مناطق چې دی هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډیره ښکته وي نو د هوا وچواله د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډیر زیات په هغه منطقو کې نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې دی الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي چې دا کېدای شي بعضي خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي نو ښه خبره خدای دا چونې ده او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغه ګرمه هوا کې فزیکی کارونه کوي دوه ډیر زیات مسایل دي د ګرمه هوا اختلاطات او د مختلف ناروغۍ ته حتی د جلوهلو ته هم ډیر زیات مسایل دي نو کوشش وکړئ چې دوه اول خو د دغه ګرمه دغه هوا سره د مواجه کېدو چال تخاوري او ګرد او خاوري نو هغه کې د ماسک پواچي چې د کومک کې مثال ترڅو د الرجن سره دوه مواجه نشي او د بل اخوانه کې د به بعضی وخت کې موږ داسې دواګانی ورکوږ دی غوړي الرجن په مقابل کې دوه وقایې کې یا تداوی کې بعضی دواګانی مشخصا دوه نه ویل خو بعضی دواګانی تبن په میده باندې تمې میده حرکت کوي بعضی وخت سالات پیدا کوي نو خبره دا وی کده ضرور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي هغه دواګانی وګوري او کېدای شي د میده په خاطر بعضی د اسید کمون کې دواګانی دوه توسه کې ان شاء الله نو دوه مشکل به حل شي
ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې قاری صاحب پښتون دی مهرباني
او تشکر سلامونه قبول کړه سلامونه
تاسو
سره مې معلومات
ډیر مننه
صاحب تاول خو تاسو تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي تر څو چې موږ تاسو پروګرامو ته ډیره تجربه حاصل کړی دي تاسو لا دې موږ تاسو سره مې نه لرو تاسو سره مې نه ده خبره ده سروان صاحب واکان ډاکټر صاحب شپور مودې وړاندې کړې یو خلاصي رادیو نه اوریدل کې مو د اکثر وخت په موضوع نه کویو خو کله کله خبره راشي کله رانه شي دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن تم راغلي ټول افغانستان تر راغلي خصوصا په شمال کې اکثر وخت د خاک باندې دوړي او بل خبره ده چې دغه ګرمه هوا پر دې په خلکو باندې خصوصا پر هغه شاسو باندې چې کم خونه دي یا پر هغه ماشومان باندې چې په سوی تغذیه اخته دي یا هغه من دي چې په سوی تغذیه اخته دي پر هغه باندې ډېر تاثیرات ورزول دي او بل ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تر اوړي دغه ګرمه هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تر اوړي او یا دغه حشرات څخه خلک ډېر زیانمن دي او بل خبره ده چې دغه ګرمه هوا چې ده اغه خلک په قرا او قصبات کې ژوند کوي خصوصا کسان چې په سارو کې دي یا برکونه لري اغه خپل نو کوي خپل ځان وساتي اغه خلک چې په قرا او قصبات کې ژوند کوي هغه ډیر اغیزمن دي ما ډاکټر صاحب دوی پوښتنه دي یا پوښتنه خمه ده ډاکټر صاحب یو مور چې په سوی ترزی اختی یا یو ماشوم چې په سوی ترزی اختی یا یو مور په سوی ترزی اختی او د خپل ماشوم ته شیدې مور کوي دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمه هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولای شي. او بل خبره دا ده ډاکټر صاحب خلک څه وکړي هغه کسان چې په قراو قصباتو کې دي هغه خو برکم نه لري ځان هم نه ساتلی او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې د خپل روشه نه شو مراتولی نو د هغو لپاره متوشه چی شي.
صحیح مننه کور ودان. یو بل اورېدونکی هم شته بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي. ازادي راډیو
سلامونه اسمت سروان صاحب خرم
سلامت اوسه مهرباني کوي.
او مننه د محمد احمدي سلام زنګ ورکړم سلام ما خدوا سوال نو سروان صاحب محترم
مهرباني مهرباني
مننه. اول ډاکټر صاحب نن دغه دې پاک لبانی وګورئ پاکستان افغانستان کې خدای ګرمي څخه زیاته ده دا باج مخصوص دا جوش کړي وګو یعنی باج خلک وایي چې دا ډاکټر صاحبانو وایي چې دا وګ جوش کوي یخه کړه مې دل پر ساري او دوه ګلاس وڅ کې درې ګلاس دا ډیره ګټه لري. او بل سروان صاحب دا یخ وګو باندې ما دې ډاکټر صاحب سوال دا وګ ډیره به ډیره خلک دا دا چې یعنی زیاتره زکام دا مرزونه پیدا کوي په دا کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي دا باج زیاتره وختو کې موږ ډیره وګ یخو تقریبا یخې نشي بیا دا چکو یعنی دا چې وګره شي افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې ویږي چې خاصه غزا نسته خلک کې وخري نه چې دا یخ وګ زیاتره وخت کې بعض خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دا دوه سوال دي ما محترمه
ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ احمدی صاحب وربشو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب دغه دی وبو مسله خو رښتیا هم چې ډیره عامره ځینې خلک ډیره سړی وبوت شي او ما دا شوریدل دي چې ډیره سړی وبو هم شنه دي خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون تم جواب وایست دوی ته هم
من نه کاروان صاحب هغه مخکې دی نه د دورنو سوالونو ته ځواب مې بل ور زابلي صاحب ته بل توصیه لرم که چېرته د حساسیتونو همداسې دوامدارې دوه کې دی چې هغه د پر مشخص معاینات کیږي د حساسیتو لپاره چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکي کوم مواد سره دوه حساس دي او بیا کې دی چې مشخص واکسین دوه ته توصیه شي. راغلو د نورو سوالونو ته نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري موږ تاسو په دې بهتر پیږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایس ګرځي او مختلف انتانات او میکروبونه ته کاغه ویروس بکتریا ده حتی توبرکلوز او ایچ ای وی ایډز د ستاسو مهلکو ناروغیو ته زمينه مساعده نو طبعا متاسفانه زموږ استاد په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه ده نو موږ ته کوشش وکړو چې کافي خوراکي مواد کاغه د پروتین اوسې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل کاربوهایډریټ د خوږې په شکل او داسې مثال د تازه میوه باید کافي دوه تور کړل تر څو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي او ګرمه هوا کې خصوصا هغه مند چې شیدې ورکړي نو هغه باید کافي مایعات ولري داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري که شوروا وي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته نو دا به د مندو ته ډېر هم د مندو ته ګټوري هم د ماشومان ته ګټوري د بل رول او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یو کاغه کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې بایزګر دي چالتہ مچان او شرات مختلف شرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابعو باندې دا کینی او به د ماشومان او د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایزګر دي نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي اوبو باید مسونی وساتل شي څاګانی باید وخت او وخت په وخو کتل شي چې مثال ملوث نه شي خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي کچر ته ساتل کیږي نه په طرف برق مشکل دی اخچال نه نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې شي تر څو دی هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي همداسې لاس که صابون مایع شي د خلکو ته لاس د وینځلو زمینه ورته مساعده شي نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رور پښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارشې دي د ستوني لپاره او دغه چې ډېر خوب استعمال دې باید ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي او د سونی د تخریج باید ګرځي په نتیجه کې ټوخی او د سونی د تکلیفونه باید ګرځي او باید وکړي روان څه یو شی چې مالې ده هغه د کوم واوره چې په بازارونو کې پیدا خرڅیږي دا معمولا وبچي یا ملوث شي یا سی ونه کوم قالبونه یا کوم مثال دزګاوی چې دوی استفاده کوي هغه منځنه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نشي ماته د میکروب سره سرایت او دغه دیو بو د کړتیا او د میکروب د انتقال باعث ګرځي شي.
بله ډاکټر صاحب، ک څوک جل ووهي، تاسو مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول کوم دغه وایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي ځکه دغه وجود چې د تودوخه د تنظیم هغه مرورتیا نه لري او نشي کولای چې په خپل کچر ته حرارت د وجود لوړ شي، په خپل ځان د وجود داخلي حرارت کم کی یا داس یو وبونه یا دغه نه استفاده وکي یا د خپل نشي کولای چې د وجود حرارت هغه ځکه نور باندې متکی دي. نو مان ډیر مساعد دي هغه خلک چې مزمن ناروغي لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغي او همداسې زاړه خلک ډیر مساعد دي. هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کار کوي او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران دا ډیر زیات مساعد دي. نو څنګه کولای شو چې موږ وکولای شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډیر زیات کومک کوي دي اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکی ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړی هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي دی وجود حرارت کته کې، همداشان سوري ته کېنستل، په یخ اوبو باندې حمام کول دام د داخلي دی وجود حرارت د کمواله باعث ګرځي. یخ اوبو یا سړی اوبو سکل او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو د هغه سره مخ نشي، جلوهلو سره مخامخ نشي. همدارسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید حتی بعضې وخت داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی ترسو دغه تودوخه دی وجود رخ کته کړی شي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړ چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابې شي، میکروب پکې واده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لري نه چې د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پر راټولي شي او میکروبونه له دې ځای نه ډیر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډیر وي همدا به وي. که څنګه
متاسفانه سروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده. زه په خپل کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده، کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کیږي، او دا د باید ګرځي په ګرم هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات د انتقال ډیر خو زمينه مساعدي، او دا د دې بایزګي ګرځي. متاسفانه چې دغه میکروبونه شرات به د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
السلام ډیر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب سموش ملمه دی او د هوا د تودي هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډیر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې څومره اوبه باید څوک وڅښي؟ انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا می هغه هم کمی وبود شي چې هوا بدله شي او خوله هم ډېر کوي بیا هم هموغمره وبود شي لکه په سړه هوا کې سیټ شلې. لیکن تیپ څه وایي چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه د ورځې وود شي؟
سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي یو مشکل چې زموږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا اته ګیلاس نه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅکي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتېږي لکه وجود نه تبخیر زیاتېږي خولې په شکل اوبه ډېر ضایع کېږي وجود چې د داخلي ضرورت زیاتېږي نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نه هم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایات وڅکي. همدغشان ماشومان هم تر کېدای شي تر پنځه نه تر شپږ ګیلاسو پورې دا د دو هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي نو دا باید حتما دا مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتېږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړېږي.
بله صاحب. ډاکټر صاحب د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډېر وي. د سړې هوا هم که از مشاوریدونکو ته وایست چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډېرې عامېدي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کېږي چې په ژمي د زکام نه شي یو ځل.
بله سروان صاحب طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړيږي لکه ریزش شو لکه سینه بغل شو لکه تور ټوخل شو همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتېږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه ورکیپیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي مزمن دي د سږو ناروغي یا هم حساسیتونه لري اسما ورته وایي نفس تنګي لري دغه سي مریضان هم د ژمي په موسم کې دوه د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دوه ورته ډیر زیات مسایل
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي دلیل څه دی؟
څروان څه دی دلیل؟ خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي د وینې حرکت لکه هغه ساحه څنګه چې په کار دی هغه مره ډیر زیات چټک نه وي نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې هغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوي بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضې ویروسي میکروبونه دي یا بعضې میکروبونه دي چې د هغو فعالیت په ژمي کې ډېر زیات لوړي او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا هغه دا غنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو د تنفس د لارې انتقالیږي او موږ تاسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتېږي او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوه په چې هغه د ژمي کې نظر وړي ته ډېره زیاتې.
ډاکټر صاحب یوه بله ناروغي چې په ژمي ډېره د هغه سکاروی یا سینه بغل دی دا هم له هوا سره ارتباط لري او که نه؟
بلکل بلکل سروان صاحب یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې هم د سینه بغل ناروغي زیاتېږي چون ریزش نه دا شروع کېږي پورتنی تنفسی لاری چې د پوزې نه شروع کیږي همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسی لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کي او اول په ویروسي میکروب په شکل دا اخته کیږي او وروسته بیا باکتریا پورې اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطاتو او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه که ووایست، موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو، خصوصا په ژمي. آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نه شي له سره پیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې ایدو ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي. که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزر سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري. خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تشدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري د پښتورګو، او یا هم داسې سرطان ناروغۍ لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغانو ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسې هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډېره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډېره زیاته شوې ده. د دې هوا ککړتیا بیا کومې ناروغۍ رامنځته کوي او د کومو ناروغیو لپاره ډېره خطرناکه ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه مازله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پر نفوسه دي او هلته خلکو ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي. او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعت په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي. او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطانونه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغۍ دا د هوا ککړتیا ډېره درنه تمامېږي او دوی د مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډېر پراخ وي، مثلا دوړې خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کړو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډېر دي او پټرولو د ډیزلو لوګي ډېر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دغه لوګی وي، یا یو بل ځای د سکرو لوګی ډېر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل سروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضریت دی د ذراتو زیاتي، هماغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرژن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغیو تشدید باید وګرځي. خو نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړیږي، که هغه کاربن ډای اکسایډ دی، که هغه دی، که د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو داسې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نورو مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر نر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر،
بله سروان صاحب مننه کوم ده واقعا خلک چې په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی خو زما توصیه به ورته دا وي چې کوشش وکړي حتی د هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي که دوته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې نو دا به ډېر ادو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه به هم دو محفوظ وي همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې ترڅو د مایاتو د خوا نه دو وجود کمبود سره مخامخ نه شي او کېدی شي داسې جامې دو استفاده کړي چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي ترڅو د داخلي وجود د ګرموالي باید سونه ګرځي او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغې کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنګسیت پیدا کېږي سرګنسي پیدا کېږي سردردي پیدا کېږي د عضلاتو درد پیدا کېږي ربدوالی استفراغ یا هم ظوفیت پیدا کېږي عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا مالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو وکولی شي چې د هوا د ګرموالي یا عاجل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي
تاسو د جامو یادونه وکړه لیکن د بدن کومه برخه باید ډېره وساتي خصوصا للمره
طبعا باید ټول وجود هدف مې دی هغه نه جامو نه چې نری جامې واغوندو نو دا ډېر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نه شي همدغه سان د سر پوښل هم ډېر ضرور دي کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ وي د هغه نه او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي
بله صاحب ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري د روان خبرونه په دوام کې یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون چتران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی را سره اوسئ
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
د دې موضوع په اړه یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو ډاکټر صاحب زدران د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی
فعلانم هوا ډیر ګرم دی هوا بیل دانه څه ګرم دی خپل هوا به هم خپل خراب دی یو ډول خوب دی دا ډیر په ادګار ته په ماشومان باندې په ټول لویان ماشومان باندې دا به تاثیر لري یو ماشومان تاسو ګرید آقا خلق ماشومان دی ضعیفان دی سوخت عمرون زیاد دی یا ماشومان دی دوی دی محافظی سیستم دی سیت وی نظر پا هم دقا هوا بانده کل تا هوا خرابی دوی تل متضرر دی متضرر خلق آقا دی که ماشومان دی که آقا خلق تا عمرون دی پانزوست شپیتو آقا دوی آقا مقامت دی وجود کل تا هوا خرابی گی هوا دی مون وجود که دیر رول لری او گره تاسد که اول که هوا تا او گروه هوا جوان دی مثلا ها با هوای ویل سدیر تا وجود کې رول لري اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خراب کیږي زید امکان لري چې مثلا ایصالات دلته من سره شي د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کولرا د انتونی امراض په دغه خاطر کله ست مثلا په منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه وب کته نه وي امکان لري ایصالات من سره شي مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازی مثلا بعضی توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسی که قلبی سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت د واسه دی مثلا په ژمي کې یو مرض منځ په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ ته راځي خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا هوا ته ګرمیږي خصوصاً اوس په ژمی کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشل په ژمی کې په اوړي کې څه دی هوا ګرمي کې مثلا همدغه کولرا ایسالات مثلا درد زیاتره امکان لري مرګ سره شي په خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا د ګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا مانستر شي نیاست د ملاریا هغه بس چې د دندګي د همدغه دندې وبونه دا بعد پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب وبښه تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا تاود شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل سره د هوا سره څه ارتباط لري
د دا دلیل د سده یک په خپل د یو مرض دی اساس سبب او مغبیز دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتی مثلا وی که ویروسی وی څنګه چې ټول علت هم دا غدی دا په خپل باکتریایی مثلا کوي په کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګری هم دا ګرم هوا که بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي شي ګره د محیط دا انتانات اموغه میکروبونه چې خپ د محیط کې په هغه درجه د حرارت سره مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی چې صحی وضعیت ډیر خراب دی تقریبا کډمون تاسو خلک لاس یا شل په صدد دی دغه صحی وبونه استفاده وکي داسې ځایو کې د مکمل وبو کده استخواړه دوی خوري غیر صحی دی بیا یو د غیر صحی خواړه وبو دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوه‌جات تاسو ګر په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوه‌جات هر څه خرڅیږي کله چې ډوډۍ او خوابات کېږي دا میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه ډیر دغه وزن مولکولي به کم وي د خور سره چې یو څه په موغه میوه باندې په موغه واخه په موغه باندې وخت درس پورته دی امکان لري هغه خلک اخلي درسته ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله چې دا په خپل یو علت دادي یو علت دادي چې خپل هم دغه وبکه کړ کېږي او مسایدی کې خپل هغه انتان ته کله ساو مساعد شو وخت کې چې موږ د هغه انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس دغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که انتان په دغه مرض باندې امکان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوډو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا میکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مولکولي کم وي په خپل یو سیس جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نیوي مثلا محیط ورته جوړ نیوي دا په خپل اعماغ یو پوخ یو سیس جوړوي هوا خوباسي کېږي د لري د سیس جوړ کې خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی چې اعماغ بایسل په یو کور کې ژوند کوي هغه توخیږي کله نو څوک په دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د اعماغ څخه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای داده چې دی یو شخص نه بل دغه تبرکلوز علت عمق ساری دی چې د دا طریق نه مثلا کوم لري یو شخص نه بل ایست کی انتون دی انتون که مثلا بیرون کې په بل چیرته وی په مثلا د څه دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوس شي پر یو پرم دغه انتون باندې
کاکل شي دغه انتون باندې امکان لري د نور ته منتقل شي. بله ډاکټر صاحب زکام په ژمی ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي ځکه زکام ملت یو ساري دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کیږي په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دي خپل ویروسي حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی په خاطر چې دغه میکروب مخ کې مشاره وکړي بعض میکروبونه د ژمه په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په وړه کې
په ژمي ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي، ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړو چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا دف مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک چې مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعضې کسان دی چې امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره دمونږ تاسو وجود تقریبا 80% مایات بذاره، مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي، یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې مونږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید مونږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار ټیچیده فشن فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نورم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي په اوړه کې څه دی هوا ډېر ګرم دی وجود د مونږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو چې مونږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر که امکان یو علت دا دی چې مونږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي لمر ډېر تود وي لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی، کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت و گذار کوي که مر ډېر ګرم وي و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا په سر کوي یا سور کوي دا ډېر رول لري. صحیح دی چې مرم تاثیر کوي، مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي هماغومره مایات هم ضرورت لري، چې مثلا ما باید مایات وخورو. خاطر چې مایات د وجود په اوړو ژمي کې فرق کوي، مثلا په ژمي کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې هماغومره انرژي ته ضرورت لري، هماغومره مایات ته ضرورت لري. ټول ویټامینونه بیل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه، ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادرانو له دوی څخه ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنی دا پروګرام پای ته رسو. ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
نصیحت نبی کوي راتا اے های های اے های های نصیحت نبی کوي راتا کونیم غکون دی کوي راتا نصیحت نادی کوي راتا ستو ندی کوی راتا کونیم غگونا دی کوی راتا نصیحتو نا
گناہ دی کوئی راتا نصیحت تو